ولسمشر محمد الشفغني نند لاجوردو تاريخي لار پرانستا د غزنی چارواکی وی د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ ویش وسلوال طالبان وشل شوي او د یمن کورنۍ جګړه د سولې حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په ستډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره ګوري. او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټریم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. پوره خبر نو واورید. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. شغلی غنی د لار د پرانیستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل،
هدف افغانستان از مردم افغانستان از دولت افغانستان
دوی د افغانستان د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی، نه فصل موږ جدایی او انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي تلویزیون خپره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حلقوي سرک هم پرانیست. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لاري له ترکیه سره وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای شي چې حتی اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوي چې په نویو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد پر رول هم خبرې وشي. خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا وکړي. د زلمی خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. خلیلزاد به په دې لړ کې متحده عرب اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل سوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خپلو مړو د انتقال لپاره وروسته په سیمه کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې یو پولیس پکې ووژل سو. د بلخ چمتال ولسوالۍ له سرپل سره نږدې او د بلخ له ډیرو ناامنو ولسوالیو ده. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټریم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ خبرې غندلې دي. د روسیې د ګاز دا نلیکه په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. د نورد سټریم دوه پروژې یوه ځانګړتیا دا ده چې په اوکراین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12مه نیټه په یوه نوي پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته د پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه $10 میلیارد پانګونه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. زخاروا وویل چې د امریکا دریځ غیر منصفانه رقابت څرګندوي او دا پروژه چې د هغې په وینا یوازې تجارتي اړخ لري تخریبوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یوه چټک ریل د ټکر له امله 9 تنه مړه او 30 زخمیان شوي دي. د انقرې والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د یوه چټک ریل سره ټکر سو. د دریو زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل سوی دی. دا پیښه د انقرې په لویدیځ کې د مارسندیس پورم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په غواکسونو کې چې د پیښې له ځایه خبره سوي لیدل کېږي چې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکوونکي د پیښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 50 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړی چې ورور یې پرون د قم ښار په یو روغتون کې مړ سوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پېژندل سوو سیاسي فعالانو. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې معلوماتو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګېد چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په 8 کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د روس سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشۍ د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانی ماریا زخاروا نن په یو بیان کې وویل چې د سلواکیا له خاورې د دوی د ډیپلومات شړل غیر دوستانه کار. زخاروا وویل چې دوی په مسکو کې د سلواکیا د سفارت یو ډیپلومات ته 2 ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویبپاڼه ده هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. دا لار څه شی دی؟ د افغانستان د خلکو لپاره به یې ګټه څه وي او په اقتصادي برخه کې له خلکو سره په څنګه مرسته کولی شي؟ په دې اړه نه یوازې دا چې له کابل نه رپورټ لرو، همدارنګه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم درسره شریکوو. د امنیتي مسلو او امنیتي پیښو په ترڅ کې اوري چې د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم بتیاروي. د افغان ولسمشر لوري د لاجوردو لار پرانستل شو. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د دغې لارې په پرانستو سره به افغانستان یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازو بدل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو له ګواښونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې، نیمه قاره هند هستیم.
دوی موږ نه یوازې د هند نیمې وچې دروازه یو بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې وو او څلور کاله وړاندې به ګواښل کېدلو چې که دا یا هغه سرحد در باندې وتړو نو د خوراک ډوډۍ به ونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي، نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل.
خاغلی غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري بلکې د ځمکې له لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونخلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایی نه د غوښتې بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي او اړیکې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به یې دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استاد هم برخه اخیستې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیې ته واستول شول. د ده په خبره په دغو تولیداتو او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پنبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمن باشی بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي. افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانیستل شي. د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویرې غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړی شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یو مهم او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډېر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډېر ګټمن دی. په دې خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره شاهم ګټمن دی. امیدوارم چې دغه لاره د همیش لپاره خلاص کوسی او زموږ تاجران زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت لري او دوی په څه زمان او څه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همدا شان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپله کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکو د دې لارې پرانستل د سوداګرۍ لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع د اړخ څېړلی.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات په استفاده از
دوی د لاجوردو لار ځکه ګټوره ده چې موږ د لاریو په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس مو غوښتل چې په لومړۍ دوره کې له خپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغې لارې ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سهولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او له کلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار نه لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیږد تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینې هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زئی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
وروستۍ کړنې چې ترسره شوي دي که هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، که هغه د لاجوردو د لارې مسله ده، ترڅنګ یې د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي ترڅو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
دوستانو و امریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې لا پرانستو وروسته په سوداګرۍ برخه کې له دې لارې کار واخلي او پراختیا ورکړي. د همدې لارې په موضوع کې پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستې یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې پراخې اقتصادي ګټې او زمینې رابرابرې شي او همدارنګه به په امنیتي او سیاسي ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره زما همکار مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه وو هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپل حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په هماغه مفهوم سره او په هماغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منتخبی ارزش پیدا کی او افغانستان په دې کې د مرکزی حیثیت لري، نو د افغانستان د ستراتیژیک اهمیت او د بل خانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لار نه لري، صرف دا د وچو بندرونو ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغه لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظه دا هغه مستقیمې اقتصادي ګیل دي چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر دې ته خوشبین یو کله چې دا ډول پروژې دغه دغه یوه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جغرافیایي او دغه شاوخوا وکوله. کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگله او ناامني چې ده، دا منطقوي ده او دلته بعضې کسان په دې کې لاس لري. هغه لاسونه د دې جنگ نه، د دې ناامني نه خود به خود لنډېږي کېږي او دا لاره
پوهان صاحب، تاسې د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ. د دې ترڅنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې، مثلا تاسې ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کومې اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته راورسیږي؟
کله چې یوه لاره د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو، د دې د انتقال بعضې خدمات عرضه کول، دا ورسره خامخا پیوستي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین، یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپل اقتصادي تاثیرات دي.
استاذه که زما وزوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
خو دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو، دغه هغه د مرستو د بهرنی د دینم چې دا دومره ولا سکلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې بعضې فرصت له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله دا زموږ یو تاسو یو تشویش دی. هو رښتیا هم یعنې د هغه د ولسو کلو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاس ونوځي. هو دا هم د تاکید وړ ده. ولې موږ دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ ته موږ افغانانو ته موږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي او اهمیت په اړه غږېده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبت نام پایل ته یوازې اته ورځې پاتې دي، د جمهور ریاست یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې انتخابات د وري په یو دیرشمه نه ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
اته ورځې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته د ثبت نام لړۍ پیلېږي، خو یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخابات به په ټاکل شوي وخت یعنی د حمل په یو دیرشمه ترسره نه شي. د کورنیو چارو د پخواني وزیر محمد عمر داودزی د دفتر یو ویان ویلي چې ښاغلی داودزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه دی، خو اوس عمر داودزی د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ښاغلي داودزی د دفتر ویان سید میسم احسانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داودزی زکه د سولې علي شورا د دارالانشا ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو درشمه د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي.
ما متخید به یستم چې
دی وایم په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي، او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مختراغه د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو، افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته رسیدو باید فکر وکړو. د ټینګار کوي چې ښاغلی داودزی به د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی دی، د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه یعنی اته ورځې وروسته پایل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهوري ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاند شایما عالم سروش د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له بل خوا تر دې دمه یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او جریانونه نه دي توانېدلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ایتلاف ویلي وو چې د دغه ایتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسېدل، او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ایتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید به ملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پرېکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور نادري او د ګیلاني کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوي دي. د دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټکټ تړل شوی، او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسیون کې خپل ځان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي. خو دا چې تر دې دمه بیلابیل سیاسي ګوندونه او جریانونه د انتخاباتي ټکټ په جوړولو نه دي توانېدلي لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وای خغلی داودزی باور درلو چې د حراست او ثبات شورا به کاندید کړي، خو دغه شورا له داودزی سره د کاندید په توګه هوکړه ونه کړه. انور الحق احدی هم هیله لرله چې لوی ملي ائتلاف به کاندید کړي، خو دغسې ونه شوه. زه باور لرم چې تر دې دمه د خاغلی اتمر ټیم قوي ښکاري، ځکه زما د معلوماتو له مخې چې خاغلی مجددي، پیر ګیلانی، سید منصور نادری، یونس قانونی او خاغلی محقق د اتمر تر څنګ ولاړ دي. انور الحق احدی د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر او د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا په انتخاباتو کې به کاندید وي او کنه وویل چې د کاندیدانو د رسمي نوم لیکنې پورې به خپلې پریکړې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وایي له اروپایي ټولنې څخه د برگزیټ یا لدی ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه د لا ډیرو امتیازاتو په لټه ده. تھریزا می دا څرګندونې څو ساعته وروسته لاغې وکړي چې په یوې رای ګیرې کې وتوانید د خپل ګوند باور رای بیا ترلاسه کړي. فریوا ساحر په اړه تفصیل لري.
څو ساعته وروسته له هغې چې د برېټانیا صدر اعظم تھریزا می د خپل محافظه کار ګوند مشري لپاره د باور رایې واخیستلې، د خپلو پلویانو او د ګوند غړو د دې اقدام ستاینه وکړه. ویل د هغو کسانو اندېښنې هم واورېدلې چې د دې پر ضد رایه ورکړې وه. می وویل تر دې رایګیرۍ وروسته اوس دې ته اړتیا ده چې د برگزیټ د عملي کېدو دنده پر مخ بوزي او د برېټانیا د خلکو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. دا وایي اوس زموږ د نوي ماموریت وخت دی. د برگزیټ عملي کېدل چې خلکو رایې ورکړي دي، د هېواد بیرته یو ځای کېدل او د یو داسې هېواد جوړېدل چې په واقعي ډول د هر وګړي لپاره کار وکړي. تھریزا می همدارس د دې مخالفو رای ورکونکو په اړه وویل، کله چې زه د دسمبر پر 13مه اروپایي شورا ته ولاړم، زه به د قانوني او سیاسي ډاډ ترلاسه کولو هڅه وکړم چې وکولای سي د پارلمان د هغو غړو اندېښنې راکمې کړي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د خلاصي پولې په اړه لري. د دې اشاره د اروپای ټولنې هغو غوښتنو ته وچی وای د برگزیټ د موافقه د هغې مادي په اړه د غور وسی چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د نامحدود خلاصي پولې په اړه ده. ایرلند جمهوریت د اروپای ټولنې یو غړی دی او په پام کې د شمالي ایرلند له بریتانیا سره یو ځای له دې پلاکه ووزي. پرون د رای اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ، تھریزا می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رای خپل کړې. دا به د صدر اعظم دندې ته هم دوام ورکوي. 111 وکیلان ورته د عدم اعتماد رای ورکړي. دغه ناراضه وکیلان ویل چې می نوره مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیه د وتلو موافقه چې برگزیټ نومول سوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم سوي، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د ترسره شوې موافقې په خاطر سخت انتقادونه ور باندې وکړل. له رای اخیستو مخکې می هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نا زړه و او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو دمخه به استعفا وکړي. می د دسمبر پر 13مه د دې د برگزیټ طرحې په اړه د پارلمان رایګیري ځنډولې و او اندېښنه یې دا و چې شایي طرحې منفي رایې واخلي.
دوستانو په همدې رپورت سره بیرته د افغانستان سیمایزو مسلو ته راګرځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې په کرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورت راکړي.
چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تیره شپه 9 بجې دغه بریدونه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر ځینو سیمو سوي دي چې د وسلوالو ترڅنګ 15 ملکي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله وشته ده.
تیره شپه ګډو افغان کمانډوي خاص قطعاتو او ائتلاف ځواکونو په ګډه کمانډوي او هوایي عملیات د قرباغ ولسوالۍ په چاکا، مروردار او ګډل بهبو سیمو کې ترسره کړي دي چې په ترس کې 14 تنه د دولت وسلوال مخالفین چې 3 تنه پکې پاکستاني اتباع دي دا وژل شوي دي او 10 تنه نور هم ټپیان شوي دي. او پرون شپه کوم عملیات چې په ولیدات، کندلخ او ځین نورو ساحو کې ترسره شوي وو، په هغو عملیاتو کې هم د 15 په شاوخوا کې وسلوال له منځه تللي دي. شاوخوا 15 تنه نیول شوي دي او تر 14 ډېر ټپیان لري. او پترس کې د وسلوال نشته او د عملیاتو په لړ کې د وسلوال سره یو ځای دوه تنه ملکی کسان په شهادت رسیدلی او درې تنه ټپیان دي.
که دولت هم د دوه تنه ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو وسلوال طالبان بیا وایي په دغه بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ګډ افغان او ایتلافي ځواکونو تیره شپه د قرباغ پر ولیدات، کندلغ، چاکر او لوګرو کلیو چاپیا چولی او بریدونه یې کړي دي چې پکې وتنه ولسی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خاصې قطعې کمانډوي ځواکونو او ایتلاف سرتیرو هوایي ځمکني او توپچي قواوو له لورې په دغه ولایت کې بریدونه زیات شوي دي چې د دوی په وینا د ډیری بهرنیانو په ګډون سلګونه وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوستانو په همدې سره څلور نیمې بجو ته ورسېدلو. د مازیګر یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانسته. د لاجوردو لار افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په کابل کې د امریکا سفیر جامباس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. جامباس پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د اقتصادي پروژو داسې اتصال افغانستان کې سوله ټینګولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل شوي دي او د پولیسو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې وغندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یوه چټک ریل په ټکر کې 9 تنه مړه او 30 تنه زخمیان شو. د انقرې والي ویلي چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال له یوه چټک ریل سره ټکر شوی دی. او په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې ناصری د قم ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړه ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځئ څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د دریو میاشتو لپاره محدودیت لګاوه. پر کرم الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم د زموږو د فزیکی او جنسی ضرورتونه د تورون له کبله لګول شوې دي. د دې اعلان مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. فیفا دغه بندیز پر دغه زورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم خانې مدیر خالد پوپل دغه ټیم روزونکي کیلی لیمسي او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکې خبر بلله، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر یک شنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې وځنډولې. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبلې د هند ملولون لوبلې ته د دریو شلوریزو لوبو سیریز وباله. په وروستۍ او دریمه شلوریزو لوبه کې د افغانستان د ملولون لوبلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د هند د ملولون لوبلې ته د 195 هدف وټاکه چې په جواب کې هندۍ لوبلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 ورکه پوره او لوبه وګټله. د دریو لوبو دغه سیریز هندستان 2-1 په وړاندې خپل نوم کړ. د دوړو هیوادونو د کرکټ ملولون لوبلو ترمنځ دغه سیالیو هدف د ملولونو نړیوال جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی دی. تکل شوی د افغانستان ملولونو کرکټ ملوبله به د 2019 کال ملولونو په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هم نیک په نیغه ولوبېږي چې د انګلستان په کوربه توپ کیږي. او په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د غورو فوټبال کلبونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د ویپانې د معلوماتو مخې د فوټبال کلبونو د نړیوال جام د سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې پیل شو چې سهر کال په یو هیواد کې کیږي چې سږ کال به پکې ریال مادرید له خپلې تیرې اتلولۍ دفاع کوي. د کلبونو 15 پړاو نړیوال جام سیالیو کې د شپږو کنفدراسیونونو څخه اووه فوټبال کلبونه برخه لري. دا سیالۍ به د ډسمبر پر 28 نېټې د اتلې لوبډلې په اعلان سره پای ته ورسېږي.
دا یمن د کورنۍ جګړې د سولیز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروسته ورځ ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
د یمن د حکومتي پلاوی او د حوثي اغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې روانې خبرې اترې نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نننیو خبرو مشري کوي. ملګری ملتونو او لویدیځ هیوادونه د سعودي په ملاتړ د یمن له حکومت او د حوثي ملیشه څخه چې ایران یې تر شا ولاړ دی غواړي چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه واخلي. د یمن روانې کورنۍ جګړې تر اوسه لسګونه زره کسان وژلي دي او دا هیواد یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د سویډن په خبرو کې د یمن حکومتي پلاوی او حوثیانو د مرکز صنعا د نړیوال هوایي ډګر په بیا پرانستلو موافقه کړې ده، خو د هدیده بندر د راتلونکي په اړه لا هم دواړه خواوې په خپلو کې اختلاف لري. دواړه خواوې د زندانیانو په تبادلې او د ګاز او تیلو د صادراتو په بیا پیلولو هم سلا شوې دي. د یمن حکومت او حوثیانو په دې هم موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د هدیده بندر څارنه کوي، خو په دې اړه چې دا بندر به د چا په واک کې وي لا اختلافات پر ځای دي. حوثیان وایي هدیده بندر دې بېطرفه سیمه اعلان شي، خو د یمن حکومت ټینګار کوي چې دا بندري سیمه دې د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان پر ولیعهد محمد بن سلمان هم غږ کړی دی چې د یمن د جګړې د ختمېدو په هدف خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د مسئلې له امله د لویدیځ تر سخت فشار او انتقادونو لاندې دی. د متحده ایالاتو سنا جرګې د چهارشنبې په ورځ یو پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې په تصویبېدو سره به د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان نه د امریکا ملاتړ ختم شي.
په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې خپرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د چا واس سره د نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغي ډیر لیدل کیږي چې معمولا په یخه هوا کې رامنځ ته کیږي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغي ډیر لیدل کیږي؟
د ژمي ناروغي بیلابیل دي چې لاغه څخه والګي ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته د ناروغي تر درملنې لاندې ونه نیول سي کېدای سي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناک ناروغیو لامل سي.
بله، د شمیره راته ویلی سي چې په دغه وروستیو کې په کوم شمیر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړی اول واجب نه دوی مریضان سوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې کله چې د 15 کالونو څخه ماشومان مراجعه کوي نو 80 سلنه ته رسیږي، چې 40 سلنه دغه نور ناروغي دي او 80 سلنه ټول دغه ژمي سره په تړاو کې ناروغي دي.
سیل دا ډول ماشومان سره مخ کیږي نو اتمان د غول کورنۍ سره خبرې کوي. دوی څه وایي چې ماشوم والی په سړه هوا کې په دې ناروغي اخته شوی، آیا بې پروايي وکړ څنګه؟
دوی خو کله کله داسې شکایتونه کوي چې ژمی راورسید، د ژمی په رسیدو سره د موږ ماشومان یو خدا ده چې په مناسبه اندازه هغه تودو خورته نسو برابرولای، په کورونو کې سړې رانه وهي، یو دلیل دا وایي. او بل وایي چې مثلا یو بل ناروغ وو په کور کې، دغه ناروغ نه دا ونیو، یا موږ په کور کې ځینې ملمانه راغله هغه ناروغه و، د موږ ماشوم هم ناروغه، داسې دلایل وایي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې دغه ناروغي څومره خطرناک کیدلی شي، آیا ماشوم له مرګ سره مخ کی؟
هو، که چیرته په وخت او زمان سره لازمه پالنه د ماشوم صورتونه نیسي، ناروغ ته ښه خواړه ورنکړی شي، ښه ناروغ تودونه ساتل شي، کیدای شي چې مثلا یو عادی والګی یا دغه ټوخی او تنفسي ستونزې په سینه بغل بدل سي او سینه بغل خپله یو خطرناک ناروغي ده چې وژونکې ده. معلومه خبره ده چې د مړینې لامل کیږي.
څه باید وسي چې اصلا ماشومان په دغه ناروغي اخته نه سي؟
زه درې ټکو ته اشاره کوم. یو دا ده چې ماشوم تود وساتل سي. تود ساتنه په دې معنا ده چې تودې جامې ورته واغوستل سي، سر پخې لاسونه ټول پټو سي. په دې معنا نه ده چې هغه د ډېر کلک ټینګ وتړي، سینه ورته کلک وتړي، ډېر ټینګ وتړي، یا پلاستیک ورته کیږدي په سینه باندې، یا سینه غواړه کې ورته، دا شان منع دي. یو خبره دا شوه چې باید ماشوم تود وساتل سي. بل ماشوم ته تاوده مایات ورکړی سي، یعنی ښه تغذیه سي ماشوم. که چیرته ماشوم له شپږو میاشتو نه ښکته عمر ولري، د مور شیدې ډېره ښه غذا، ډېر ښه خواړه دي د والګي لپاره، ټول لپاره کار ورکوي. نو که چیرته ماشوم عمر له شپږو میاشتو نه زیات وي او نور خواړه ورته پیل سوي وي، نو هغه ته کېدای سي چې یخنی، خوروا، دا سوپ، د خوږ چای، ترکاري شوله، یا نور ګرم یا تاوده مایات او اوبلن شیان ورته ورکړي، سبونه کار اخیستی سي. درېیمه خبره دا ده د ماشوم حفظ الصحه یا پاکی وساتی. پاکوالی مثلا د لاسونو مینځل، د مخ مینځل، دا ډیره مهمه ده. که چیرته په کور کې کوم بل ماشوم ناروغ وي، کوشش دی وسی چې دغه سالم ماشومان لغه ماشوم نه لږ جلا وساتي. او که چیرته د ماسک د تړلو په زمان سي پوخ اچول کیږي، یا دسمال یا ماسک له دغه نه کار واخلي، دا به ډېر ښه وي، هم سالم ماشومان لپاره، هم د ناروغ ماشوم لپاره، چې یو نه بل ته دغه ناروغي لاړ نه سي.
بله، تاسو له ځینو خوړونو یادونه وکړه چې ماشوم ته باید ورکړل سي تر څو هغوی په دغه سړه هوا کې ناروغ نه سي. همدا اوس داسې کسان هم د تاسو خبرې اوري چې هغوی له حده زیات بېوزلي دي. په تېره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغو ته څه وایي چې په کم مصرف څنګه د خوړو برابر کی؟
لنیک مرغه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې داسې خوړو پیدا کیږي چې د ماشومانو لپاره ګټور او د بای له پلوه ډیر ارزانه دي.
مثلا شي،
مثلا کومنګ دغه خپل د غنم وړ هم وېشو او اړوب جوړ کو، دا ماشوم ته ورکو، دا هم ورته ګټه رسي. لنیک مرغه مثلا داسې میوه د پښیمې کې لرو، مثلا نارنج، د نارنج وب کې داسې ورته ورکی.
یو نارنج په 15 افغانۍ ده.
او ډیر ارزان هم ده. او ډیر همدا سي دغه ترکاری، دغه سابه، مثلا دغه شلغم یا ټیپر، گازرې، دغه نور گشنی جو داشان ډیر ارزان دي. په 15 افغانۍ باندې مثلا موږ تاسو کوي سو یو ګډي گشنی زراونی سو یا دړیا، او همدا سي ټیپر او گازرې دا ډیر ارزان دي. او نور سابه دغه ترکاری چې موږ تاسو په بازارونو کې لرو یا په کلو باندو کې، دا خپل دغه بزګران کوي. ک د رانیولو توان په یو کورنۍ کې نه، نو زموږ او تاسو ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، نو یو بل د خپل گاونډیانو سره مرسته وکړي. که چیرته دوی بزګري او دغه امکانات لري چې دغه سابه کرلی یا نور میوې لري، د دې هغه کسانو ته چې بيوسلي دي هغه سره مرسته وکړي، او ډیر کم شي دی هغه ته ورواستي چې هغه دینه ګټه واخلي.
تاسو مخکې له دې یادونه وکړه چې ماشومان باید پاک وساتي تر هغه پورې په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته نه سي. او اوس هم بیا ویل چې دغه ترکاری باب د شین باید دوی ته ورکړل سي. دغه ترکاری باب چې ورکې کنه، د دوی نظافت او پاکي څومره مهمه ده؟ دا باید څومره ومینځل سي تر څو د ګټې په ځای زیان ونه کړي؟
دا هم ښه خبره ده. خو دا صاحب چې موږ تنه کار اخلو، دا په دوه ډول کې دي سي تنه کار واخسته سي. یو په ښه او متوګه، یعنی خام، او بل په پخه توګه، یعنی پخه کړی سي. که صاحب پخه سي، نو دا ټول ستونزې حلېږي، یعنی هغه میکروبونه ټول له منځه ځي. که چیرته اومه خوړې کې مثلا ځینې داسې میوې دي او داسې صاحب دي چې هغه که چیرته اومه هم خوړې کېږي، هغه پاک دي. مثلا نارنج دی، هغه د ککړېدو امکانات بیخي کم دي. پوست لري، پوست چې ایسته سي داخل کې بیخي پاک ده. مثلا گازرې، هغه سي له پوسته کړی سي، لږ پاکې کړی سي، هغه مینځ پاک ده. همداسې شلغم یا ټیپر، داسې هغه لرو. خو ځینې سابه، ځینې ترکاری رښتیا هم لکه گشنیز، لکه دنیا، او دا مثلا نانا چې ورته وي، دا مثلا دغه نوش پیاز یا نور شان چې هغه له پوسته کېدو امکانات نه لري، نو هغه کولی سو که چیرته د کلورین په محلول کې واچو د یو لس پنځلس دقیقو دپاره، او که دا د کلورین محلول امکان نه لري، نو د مالګې رقیق محلول، یعنی چې ډېره کمه مالګه لږ اوبو کې واچو چې دا ترکاری پکې پټکو، دلاس پنځلس دقو لپاره به کې پټه کو په اوبو کې نه غټه کو پریدو بیا به تر اوباسو په پاکو بوی پریمینځو خاص ستونزې نه پیدا کوي.
اوس چې هوا سړه ده نو معمولا ډیر کسان یا کوی اکثره کسان دوی په یو اتاق کې ژوند کوي له ماشومانو سره. کله دغه لویان هم په دغو ناروغیو باندې اخته کیږي، بیا ماشوم په خپل غږ کې اخلي، هغه ښکلی څومره کېدلی سي دغه ساري ناروغي چې هغه لوی ده بیرون په اخته سوی ماشوم ته انتقال شي.
ډیره ښه پوښتنه مو کړه. په ځینو هیوادونو کې د ښوونځي یو زده کوونکی په دې ناروغۍ اخته سي، هغه زده کوونکی نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ سي. یعنی قانوني حق لري چې هغه په کور کې یا په هغه ځای کې وساتل سي چې درملنه وسي او نورو ته خطر پېښ نه کړي. په همدې خاطر په ژمي کې چې اکثره کورنۍ یا د کورنۍ غړي په یو خونه کې راټولېږي، له یو طرفه د خونې هوا په مصرف رسیږي، اکسیجن کمیږي، ماشوم ته هسم خطر ده. له بل پلوه که چیرته لویان یا بل ماشوم ناروغ وي، د هغه ناروغي کېدای سي د بل ماشوم ته انتقال سي یا لوی کس ماشوم ته خپله ناروغي انتقال کړي. نو هر څوک که لویانی ناروغي نو کوشش دی وکړي چې هغه سالم یا روغ ماشومان په غېږ کې ونه نیسي، هغه سره نږدې ونه اوسېږي. داسې مسله ده چې د دغه وایروسي ناروغي د خپل وخت لري. یعنی اکثره ناروغۍ چې د سینه بغل منځته راوړي یا مثلا ټوخی والګی دا شان منځته راوړي، دا د دوه درې ورځو لپاره ډېرې خطرناکې، یعنی په هغه مرحله کې دا خطرناکې یو نه بل ته ځي، خو د دې دوه درې ورځو په تېرېدو سره دا به وروسته دونه خطرناک نه وي. نو کوشش دی وکړي که څوک تازه په دې ناروغۍ اخته کیږي او داسې پرنجي کوي، ټوخیږي او وضعیت خراب وي، نو دا د ماشومان په غېږ کې نه اخلي، ماشومان نه داسې لږ واټن یا فاصله ونیسي. او بل خبره دا ده چې دا د خونې هوا باید تبدیله کړی سي، ځکه که چیرته یو ناروغ په یو خونه کې او دا خپل میکروبونه دغه ویروسونه هوا ته خپروي، نو که چیرته دا په خونه کې وي، که چیرته خونه مثلا جارو کیږي، دغه ګرد دغه دوړو کې دغه میکروب په هوا کې مثلا ګرځي را ګرځي، دا ماشومانو ته انتقالیږي. نو په همدې خاطر باید د خونې هوا وخت په وخت تازه کړی سي. یعنی موږ داسې نه کو چې هوا ډېره قید کو او شیشو ته هم پلاستیک نیولی، کړکۍ هم نه وازو، دا هم خپله ناروغۍ لپاره زمینه مساعدوي.
رسول ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري د ماشومانو د ناروغي په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه څه خوشاله اوسو نو داسې حال ده بد حال ده.
ولې ځینې خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جن او افسرده وي؟
نه چې خسته مني می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه راه فائدہ نه کوي، انسان خفه یې خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو ریدونکو، د دې ونی د کور کلی خبرونې موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده. چې ولې ځینې خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو، د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوارو په سر مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
عزت منو اوریدونکو، په دنیا کې ډېر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې ګړۍ او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفقه دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته، چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو، یو سړی هغه وخت د خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیاب وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بېلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورمال ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس، هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشحاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بېلګې په توګه ځینې خلک شته چې د یوه نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وایي، سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه دی. نوموړی زیاتوي،
د مشر نوای تر کشر په ټول په غم کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دی طرف نه، هم چې دی عامو خلکو دی هغه طرف نه، نور هم ډېر مشکلات ټول خفه کړي، ټول ژوند راته خفه نه چې ښه شتمني مې سره کنه او چې ژوند په امن کې نه هغه فایده نه کوي، انسان خفه یې خپله. زما هم یعنی دا ژوند چې دی خراب کړی په دې شان
خوشحاله
خو بالکل بس کنی مشکلات خو بدی ملک ډیر دي، اما بیا هم ځان خوشاله ساتو پیغام مفعل مسل پیغام چیرته تفریح لرسو دا خو شکر ده خوشاله واسه ژوند برک پله کورنۍ نو بس یو تفریح ته بوزو یا سرګره ونیسو یا مفعل تلرسو بس خوشاله یا نه خزونه واسه کل ژوند شکر درځم. مشکلات خو ډیر دي اما بیا هم څو کونو بس غم خوم نه کیږي ټول عمر په غم کې تیر کړ بس بل دینه خو بس بلګ یا په ډیر پار ځان سره خوشاله ساتي خو خدای بس غم خو ټول عمر ده دې ملکی یسو خوشاله چانه دی دل ما بیم ځان خوشاله ساته بس که انسان خپل وغړی خو کولې ځان خوشاله وساتي او دې انسان خوشحالي دی خپل ځان په لاس بس.
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو سیدونکو فوزیه وایي، هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نو موږ زیاتوي
ارڅو خپل ځان ته خپله باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپل څوک کولی شي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي، په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي، خپل اولاد ته توجه وکي، بس نو دا خوشحالي ده. نو پاش باید با خدای چې ورته مقرر کړي په هغه شکر وباسي، د خدای نعمتونه دي هر څه چې خدای مرتره کړي دي په هغه باید شکر وباسو، کم وي زیات وي.
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي، دینی عالم او د علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی.
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوې دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي. مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده، چې اسلام د ناامیدۍ ژوند نه ده، اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو دین نه ده، اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین، اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت، او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، خپل کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي. دا مطلوب ده په اسلام کې.
خوګوردونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده، دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راوړو.
نیلو زه زما کوریان خوشحالی ډیره زیاته مهم ده په ژوند کې هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وسه
زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس مانع نلری
مروه ده پکتیا خوشحالی دیره مهمه ده خوشحالی چی نه نو جوان مختنه زی جوان یواز ده باید خوشحاله تشی
خواه وردین کو تر طولو بهترین اړیکه له ژوند سره اړیکه ده خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي او د خوشاله ژوند ګټې کورنۍ او ټولنې ته څه دي د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري در وپوهنې د چارو لکارپو حبیب شاکر سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راوړو
ست په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکې وکړي هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنې هر څه لرو داسې نه ده چې څه لرو یا خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي
کېدای شي د دې خوشحال یعنې که اقتصادي مشکل هم ونه لري صحي مشکل ونه لري محیطي مشکل ونه لري کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دې کېږي خو بیا هم کله کله سبک د زندګي د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم د ژوندۍ د غوته تغییر نه ورکوي تغییر نه پکې راوړي
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظ کچيري یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي دا کله باعث دي کې د نوري کورنۍ په غړو باندې هم منفي اثر واچوي دا کله عکس العمل لا سيخي چې نور هم خپکې ټولنې ته زداد چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر کورنۍ خپګان کوي کورنۍ سیستمزمن اواز دې باعث کلی باندې کیږي همدا چې ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دا کوي یعنی اساس دې ټولنه دې موږ تاسو دې فرد نه شروع کیږي کورنۍ دا بیا کله دې ولسوالۍ دا ولایت او ټول قریه دا
څه کول پکار دي چې باید په کورنۍ کې خپګان نه وي او د غژوند چې موږ کوو د خوشاله تیر شي
تاسو ما مشوره ده چې دا کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشحالۍ لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي تلویزیوني داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه ځینې برنامې داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره سي نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده نو خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشاله
خپل استاد ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم پیسې خوشحالي راوړی شي
نه پیسې خوشحالي زما په نظر نشي راوړی ځکه ز ډیر داسې خلک پیژنم چې هغه ډیر پیسې لري خو هغه خفه دي او ډیر غریب خلک دي چې خوشاله ژوند لري خو امیدونه خو هدفونه نور لري هدفونه ځان ته ټاکل هغه ته هڅه کول دا باعث دي کیږي چې سړی خوشاله
وي هغه سان چې خفه دي استاد اور سلری په ژوند کې به هم خفه ژوند کوي کغه د کورنۍ په شکل دي کې یوازې ژوند کوي هغه ته ستاسو ویل څه دي
څوک چې خفه ژوند کوي زه خورته وایم چې خفقان درته ګټ نه لري خفقان نور هم تاسو خرابوي کوشش وکئ چې په دې هڅه کې شې چې خپګان ته څنګه دی پای ټکی کېږدي نو زه ټولو ته دا هیله لرم چې هغوی خوشاله ژوند ولري او خوشحالي داسې نه ده چې په پیسو واخیستل شي او څوک یې تاسو ته راوړي خوشحالي خپله یو قوي تصمیم غواړي چې انسان یې خپله ونیسي او ووایي چې زه پس دې خوشاله اوسېږم او باید همیشه خندان وم
ډېره مننه استاد
مننه له تاسو
خوګوردونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالعه چې تاسو ته موړان د کړل تر بیا خو وخت
موتایه تجبندو بموتایه